اری د تړل کېدو ستونزه شریکه کړي او پلان لري چې دغه لاره د نظامي عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو پر مخ خلاصه کړي. د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره چې شاوخوا 193 کیلومتره اوږدوالی لري، د اروزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونې په څیر حیثیت لري او دغه لاره له تیرو شاوخوا 4 کلونو راهیسې سخته ناامنه ده چې وخت ناوخته یې وسلوال طالبان د ملکي خلکو پر مخ هم تړي او د دولتي کسانو پر مخ له تیرو 4 کلونو راهیسې تړلې ده.
وخت په افغانستان کې 12 بجې شوې. اجملند افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
دا افغانستان د فواید عامې وزارت وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د دې وزارت دریم مرستیالان له دندو لرې شوي. د دې وزارت یو ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې کسانو د ګوښه کېدو لامل نه دی پډاګه شوی، خو ویل چې وروسته به په دې اړه جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر د عامې روغتیا د وزارت درې پخواني مرستیالان او یو اوسنی مرستیال د درغلیو په تور لویه څارنوالۍ ته پیژندلی وو. له غور ولایت څخه رپورټونه وایي چې دغلته 8 تنه ولسي پاڅونوال د وسلوالو طالبانو په یو برید کې وژل شوي. د شهرک ولسوال غلام سخي سبریار وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د ولسي پاڅونوالو پر یوه پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې 8 پاڅونوال وژل شول او 15 نور ټپیان شول. په جرمني کې هغه روغتون چې د روسیې د اپوزیسون د ناروغ مشر الکسی نوالنی درملنه کوي وایي هغه مسموم شوی دی. نوالنی دوه ورځې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره ولېږدول شو. په برلین کې د روغتون ویلي دي چې تر اوسه هغه د عجل مراقبت په خونه کې په مصنوعي کوما کې ساتل شوی دی. او د ویډیوګانو مشهور اپ ټیک ټاک د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت خلاف یوې محکمې ته شکایت کړی دی. په دې شکایت کې د امریکا د هغه هڅو یادونه شوې چې غواړي د ملي امنیت د اندېښنو له کبله د دغه چینایي کمپنۍ فعالیت په امریکا کې منع کړي.
اجمل اندو د لندو خبرونو سره استودیو کې تاسو کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې ولولئ. اوس روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي راډیو ته غواکی از د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده چې مرسل زازې تاسو وړاندې کوي. کله منده يم چې روغ جوړ خوشاله را مو وسی. په دې خبرونه کې د سرطان پر ناروغي باندې خبرې کوو. دا چې سرطان څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کیږي، کوم کسان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، نښې نښانې یې څه دي. کولای شي چې تاسو هم په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ او د اړیکې شمیرې مو دی 0905040 او 0928 2525. په دغه موضوع را سره کولای سي چې اړیکه ونیسي، کچیرې کوم ستونزه لري خپل ستونزه هم را سره شریک کړئ او موږ به هم تاسو ستونزه د ډاکټر صاحب نه وپوښتو. په دې خبرونه کې به را سره ډاکټر صاحب عبدالحق قاضی زاده د داخلي متخصص ووسی چې دوی به هم خپل نظریات او د دغه ناروغي په اړه لا معلومات تاسو ته درکړي. خو د عام روغتیا وزارت نه به هم مسول ولرو چې ډاکټر میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسول دی. هغوی به هم په دغه موضوع باندې د موږ سره خبره اترې ولري. خو ور به ورکړو ډاکټر صاحب قاضی زاده ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو پخیر.
سلامونه او نیکی خیلی، وخت مو پخیر.
ان شاء الله چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ. په خیر اغلی خبرونه ته او تاسو ستړي مشي وایم.
مننه، زه هم په خوار سره تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې.
ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، موضوع مو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې از د سرطان ناروغۍ په اړه ټاکلې، څه خدای په سر کې د سرطان ناروغۍ په اړه معلومات ورکړي دوستانو ته چې څه ډول ناروغۍ ده؟
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي. لکه د انسان په وجود کې چې کوم حجرات دي او انساج دي او نارمل شکل باندې خپل وظایف تر رسي، نو دې سره د ژوند تداوم امکانات ډیر دي. اما کله چې دغه حجراتو کې غیر نورمال حجرات رشد وکړي، دې ته موږ سرطان وایو. چې به سرطان په مختلف انسان په وجود کې په مختلفو برخو کې وي. ځینې ځایونه کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر نه تهدیدوي او ځینې ځایونه په وجود کې داسې دي چې هغه ژوند ډېر تهدیدوي. که موږ لنډ یو څو مثالونه داسې ولرو لکه په ښځو کې د سدیې سرطان، معمولا هغه ښځې یا هغه میندې چې شیدې نه ورکوي او یا په دې اوسنیو تحقیقاتو کې مطالعاتو کې ثابته شوې ده چې باید یو ځوانه جلکۍ او یا واده کړ شوې ښځه او یا شیدو ورکړه څوک شیدو ورکوي، دا ښځې باید هفته کې دوه وارې خپلې سدیو ته مساج ورکړي. نو د دغه سدیو چې څوک مساج نه ورکوي او یا خپلو ماشومانو ته چې شیدې نه ورکوي او د وچو شیدو څخه ډېر استفاده کوي، په دوی کې د سدیو د سرطان امکانات ډېر دي. خو که چیرې په سدیه کې سرطان رامنځته شو، دغه سرطان د غوټو په شکل باندې وي او دا که په مقدمو مراحلو کې تشخیص شو، نو بیا د دې تداوی ډېر زر کېږي، ځکه هغه سدیه چې ده قطع کېږي، د دې میټاسټاسز یا سرایت نورو اعضاو ته نه وي شوي، نو هملته محدود پاتې کېږي. انسان تر کلونو او بلکې د ژوند تر اویا او اتیاو کالو پورې عمر کولی شي. بله، د ځینې وجود د نورو برخو سرطان دي، لکه د وینې سرطان شو او یا هم د سږو سرطان او یا هم د تایرایډ د غدې سرطان. چې دغه د تایرایډ د غدې سرطان او یا د میری سرطان یا د میدې سرطان، نو اوس په دې کې د بعضې خطرناک او بعضې لږ خطر سره مواجه کېږي. لکه اول که چیرې موږ د میدې سرطان وسو، که چیرې د میدې یوه برخه یې مصاب شوې وي، نو دماغ برخه چې ده ریزکشن کېږي یا قطع کېږي، باقي معده چې ده د هغه عضوي برخې سره انستوموز یا تړل کېږي، نو انسان ته دومره خطر نه پېښوي. اما د دې په مقابل کې که چیرې د سږو سرطان وي، نو سږو کې چې ده ډېر مشکلات را پیدا کوي او دا دفتن ډېر په لنډه موده کې د مخته انتقال کوي چې د انسان د مرګ سبب کیږي. او همدارنګه د تایرایډ د غدې سرطان یا چې کله هم ورته جاغور به عام خلک کې چې جاغور وي پیدا کیږي، نو دغه غده د تایرایډ د کچیر دی غده کې سرطان پیدا شي، نو دا به خپل موده لري کې د شپږ میاشتې او میاشتې اته میاشتې. او بیا دغه موده کې کچیر دغه سرایت وکړي، دغه تنفسي لارې یا مجرا چې بندوي او انسان تنفس نشي کولای او د نه تنفس له کبله انسان چې دی وژل خپل ژوند لاسه ورکوي، او بلکې د دې سرایت نورو د حجرات لکه دماغ ته همدارنګه تنفسي سیستم نورو برخو ته سږو طرف ته او زړه طرف ته هم کېدای شي امکانات دي لري چې اخوا هم سرایت وکړي. خو یو نوی سرطان نو بیا د وینې سرطان دی چې د وینې سرطان کې د مختلف ډولونه لري، چې یو هم د دې څخه اپلاستیک انیمیا یا اپلاستیک کمخونی ده، چې دې کې د وینې ټول حجرات چې د مجموعي تعداد دی را کمیږي. د دې ته موږ په طبي اصطلاح کې پان سایټوپینیا ویل کېږي، یعنې په دې حالت کې د وینې دفاعي حجرات په صفحات او آر بی سي او ډبلیو بی سي دا ټول کمیږي او بغا کس چې پیښته وي هغې ته خونریزي پیدا کېږي او په بدن کې شنه نکاتی پیدا کېږي، چې دغه هم یو خطرناک حالت دی. او په دې حالت کې کېدای شي دغه ناروغ شپږ میاشتې اووه میاشتې حتی تر کاله پورې ژوند وکړي، او تداوی بلخاصه د دې چې دی نشته. خو د دې لپاره چې د ژوند عمر یا میاشت یا دوه میاشتې اوږد کړي، نو دې ته معمولا بون ترانسپلانټیشن کېږي، یعنې د هډوکو د مغز ته تعویز ورته ویل کېږي. هغه تعویز کېږي خو هغه هم ډېره نتیجه نه ورکوي او نتیجه یې ډېره کمه وي. نو د انسان په وجود کې د مختلفو برخو سرطانونه لکه د پوستکي سرطان هم موجود دی. که چیرې یو انسان ته د پوستکي سرطان وشي یا د پوستکي چې د غیر نورمال حجرات رشد وکړي، که په مقدمو مراحلو کې هغه تشخیص شي، نو په هماغه وخت کې چې د هماغې برخې ریزکشن یا هغه برخه لرې کېږي، قطع کېږي، او په نتیجه کې انسان روغ رمټ کېږي او بیا آینده کې هغې ته کوم مشکلات نه وي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. تاسو په لاین کې اوسئ، د دوستانو اړیکې به هم راواخلو. دوستانو، تاسو هم کولی سئ را سره په خپرونه کې په اړیکه شئ، او که چیرې په دغه برخه کې یا هم په نورو برخو کې ستونزه ولرئ، کولی سئ خپلې ستونزې هم د موږ سره شریکې کړئ. د اړیکې شمیرې مو د 0999 45 40 او 0982 25 50. سلامونه، وخت مو په خیر. بله، سلامونه، وخت مو په خیر. ازادي راډیو دا کولی سئ خبرې وکړئ. بلی، متاسفانه د دوی اړیکه رخصوي وه، اما خبرې نشوي کولی. دوستانو، کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت هم وټاکئ. سلامونه، وخت مو په خیر. د دوی اړیکه هم فکر کوم پرې شوه. بیا هم د اړیکو شمیره تکراروم: 0999 45 40 او 0982 25 50. سلامونه، وخت مو په خیر. بلی، سلامونه، وخت مو بخیر. علیکم سلام، خرغلا زرتو ایم ورور خبرونی ته میروانی څوک لکم سیا؟ علیکم سلام. نو راشی پوښتنه ته، کومه پوښتنه مو درلوده د ډاکټر صاحب نه؟ سامه ده ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو جواب درکړي.
عمر دې څومره دی؟ عمر
bale د تاسو عمر څومره دی؟ یعنی څو کلن یاست؟
عمر مې تقریبا دی دا چې څنګه تلوش پښتلوش کال په شاو
خاصه په خودي بي سي سي نه کوي. په خودي بي سي سي نه کوي.
مې ډېر به څه سره امریکایي
ډیره زیاته مننه وروره. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي. او بیا به هم ورشو ډاکټر صاحب په ډیر بخښنه سره یو دوه اړیکې برا واخلو، بعد هغې نه به جوابونه وتراشو. سلامونه، وخت مو په خیر. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. د راډیو غږ ټیټ کړئ او کولای شئ چې خبرې وکړئ. ستاسو اړیکه رخ شوې.
سلام علیکم خورکی، تاسو ته تاسو ټول همکارانو ته د ښه تاسو سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني. څوک لکم زه یا
مننه لوګر ولایت ته تماس نیولی ډاکټر سرمنی پښتنه لرله.
مهرباني.
موږ کور کې کور مرمن دا یغه بیا دوه طرفه څرګونه سی ورسره تقریبا دا هو کال وسوله. دا چې نوې مارشل سره چې دنیا
طرف ته شي شي
دوه خاط خرګو کېدلې غونډې، یعنې چې غوډي غونډې لري. یا کیو شفاخانې ته خدای تعالی اړو هلته د معایناتو لپاره، خو معاینه یې ونه کړله، څه مشکل نشته. د یو څه اندېښنه سره ومانې ډاکټر مشوره راکړي.
بله ډېره زیاته
توبخانې سره که تاسو دغه سوال ما ته تکرار کړئ، زه دقیق د دې آواز ما وانه اورېدو. که تاسو اورېدلی ما ته ووایئ.
بله ډاکټر صاحب، دغه سوال به زه بیا بېرته تاسو ته تکرار کړم. ورور د تاسو نه ډېره زیاته مننه. را به شو لومړۍ پوښتنې ته چې ورور مو ویل چې د ما پښې درد کوي، ملا مې درد کوي، او په ټوله کې ډاکټر صاحب تاسو هم ورنه پوښتنې ته لومړۍ مهرباني
په ځواب کې به داسې ووایم چې ګران ورور تماس نیولی و، عمر یې 45 کاله دی. کله کله هم د وزن زیاتوالی، کچیر دې وزن زیات وي، د وزن زیاتوالی په خپل د ملا په مخره باندې فشار راولي، او دغه وزن زیاتوالی کله په خپل د اعصابو چې په ملا کې د ملا په تیر کې دی پرې فشار راځي، او هغه اعصاب چې کله د فشار لاندې دا دردونه احساس کیږي. دا دی یو مسله. دوهمه مسله په دې کې دا راځي، کچیر دې ورو کلسیم او ویتامین ډي، کلسیم او ویتامین ډي کم وي، او همدارنګه د ویتامین ډي دولس کمواله موجودیت کې، او د کلسیم کموالی په موجودیت کې، او همدارنګ د ویتامین ډي د کموالی په موجودیت کې، دغه د عضلاتو دردونه او د هډوکو دردونه پیدا کیږي، او د لاندې د خود بي سي پیدا کیږي. ا بي سي لته په دې پیدا کیږي چې په دې کې ویتامین بي 12 کمیږي، او په نهایتو کې چې هغه عصبي ریشي چې کوم دي هغه تخریبيږي. دغه تخریبې دل په خپل د ویتامین بي 12 د کموالی د کبله کیږي. نو دویم د ملا د درد علت دا شه دي، او درېم علت دا چې په خپل په ملا کې ډسکونه دي. ډسکونه په دې معنی چې دا د دوه مهرو ترمنځ یو بل طبقه د غدروف ته چې هغه ته موږ ډسک وایو. دا غدروف طبقه په مثال د یو غدروفي یو نرم غونډه کې شته، چې یو نرم غونډه کې ساختمان دی. کله چې په دې دوه مهرو باندې چې فشار راشي، دا غدروفي ساختمان راوځي، او کله چې ډسک بيځای شو، د دې څخه هم چې دردونه پیدا کیږي. نو دغه خلک چې اکثرا په کلیوالو منطقو کې درانده کارونه کوي، او درانده بارونه اوچتوي، درون شي اوچتوي، دا غي د وجه نه دوی ته ډسک پیدا کیږي، چې د دې تداوی کې به د خپل جراحي عملیات دي، او ورسره هم چې د کمربند تړل دي. خو د دې وروسته دغه چې توصيه کې به موږ دا وایو چې د خپل ویتامین ډي او کلسیم اول ماینه کې، او دوهم د ملا ایکس ری دی واخلي، او متخصص د اورتوپیډي د ورشي د هډوکو متخصص تر څو وګوري چې د پر ډیسک کې کوم تغیرات یا تشوش منځ نه جاغلي. یعنی ډیسک نو ډیسک لوکیشن نه لري، کچیر هغه ولري د هغه عملیات دي، او یا هم د ملا په تل کې اضافي وخه نه ویش نشوي. ځکه دغه اضافي وخه د مهرو پر منځ کې کله پیدا شي، دغه مهرو تر منځ ځینې عصبي ریشي چې دغه عصبي ریشي د فشار لاندې راولي، او کله چې د فشار لاندې راول د ملا د درد او همدارنګه د لاندې خو د بي هي سي او د مړو لکه داسې مریض احساس کوي چې خپې مړې دي او حرکت نه کوي. نو حتی د ګرمایش او په یخنۍ چې خپې لو ګرم شي کیږي هم نه پويږي، او که یخ پی کیږي هم نه پويږي. نو به په هغه صورت کې د دې هم یو عملیات ضرورت کیږي.
بله ډاکټر صاحب، ورور مې د لوګر نه اړیکه نیولې و. دوی ویل چې د ما میرمن یا هم کوم مریض چې په کور کې لري، وایي هغوی کله چې ماشوم ته شودې ورکوي وایي هغه ستونزه نه یي، خو وروسته د شودو ورکولو نه وایي دواړو طرف ته غدې را پیدا کېږي. وایي که چېرې رهنمایي راته وکړئ چې دغه به بله بله
په سیدیه کې د غدو پیدا کېدل اول هغه مېندې چې هغه ورکوي یا شیدو ورکولو په وخت کې په بعضو مېندو کې داسې وي چې شیدې ډېرې زیاتې وي او د شپې چې کله دا ویل کېږي دوی باندې خوب ډېر دروند وي او د شپې خپل ماشوم ته چې دی شیدې نه ورکوي، هغه په دننه د سیدیو په قناتونو کې دا شیدې جمع کېږي او هغه د غوټو په شکل باندې وي، چې په دې صورت کې کچېرې شیدې زیاتې او سهار را پاتېږي او دوی خپل ماشوم ته شیدې نه وي ورکړي نو د شرکش په واسطه دا شیدې وباسي. دا یو مسله. دوهم مسله دا سره دي چې دا مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي خو شیدو ورکول په وخت کې کله چې ماشوم ته روي د دې چې دا یو نوو مساج ورکول کیږي، سره دي چې هغه مساج ورکول کیږي باید په لاس باندې هم مساج ورکړي، ځکه دغه د لاس مساج هم د دې په غدو په دغه کې کمواله راولي. اما کچیر دي دواړو سره بیا هم ونه شو نو بیا په دریم قدم کې یو معاینه په نامه د ماموګرافي چې د دې شنو ګرافي سل کیږي ګرافي سل کیږي ماموګرافي ورته کیږي، کچیر هغه په ماموګرافي کې مشکوک پدې شو چې خدا نه خاصه دا کوم سرطانی حادثه نه وي نو بیا د پرخې څخه بایوپسي څلکیږي، یعنی سیدیا چې په کوم ځکه غوټه موجوده وي هغه پریتیږي او دا غي څخه یو کټ یو ټوټه غوخه راخلي او هغه به لابراتوار ته لیږي. نو اول خو دې دا کارو کې چې د سیدیا ته مساج ورکي، مساج سره چې دا هم ورکي یو خپل ماشين ته حساب شروع کوي، کچیر دې سره ورک نشو نو بیا دې چې دسنه میږي یو شفخانه ته ورشي یعنی سیولاجی ډاکټر ته تاسو دې د سیدیو هغه ګراف یا ماموګرافي ورته وشي. کچیر ماموګرافي کوم مشکل نه وو نو دا یو عادي حالت کې دیشي د شدود قناتونو کې چې د شدود تجربه بل دغه غوټي من سره شي. اما کچیر هغه مشکوک پدې شو نو دویم قدم کې به جراحي ډاکټر ته چې هغه سپارل کیږي او یا لیږي دول کیږي او هلته جراحي ډاکټر د هغه خدمت څخه یو پارچا غسل کیږي او لابراتوار ته لیږي، معاینات کیږي چې د معایناتو د غیظ خورسه د دې تشخیص ورته کیږي او ان شاء الله د دې تداوی وشي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مو ونډه واخیسته. مننه کوم.
او تاسو نه ونړی مننه.
ډیر مننه. په دې برخه کې دوستانو دا چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان ناروغي د مریضانو په برخه کې کومې لاسته راوړنې لري، څونه ستونزه ورته حل کړې دي او څونه د درملنو ځایونه ورته تیار کړي دي هم جوړ کړي دي، په دغه موضوع باندې به د ډاکټر صاحب میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسؤل سره خبرې ترې ولرو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. ډیر زیات مننه، په خیر اغلی خبرونې ته په سر کې به پوښتنه داسې مطرح کړو چې د عامې روغتیا وزارت البته د سرطان د ناروغانو په برخه کې څونه لاسته راوړنې لري، څونه ستونزې ورته حل کړې دي؟
ډیره مننه، ډیره مهمه پوښتنه مو مطرح کړله. 15 کاله مخکې د سرطان لپاره اصلا یو بستر هم موجود نه و. نو تقریبا 15 کاله مخکې منګه په 15 کال کې د کله چې وزارت ساتنه بودیجه پیدا کړل د وزارت مالیه څخه اولین کار چې منګه وکړه په جمهوریت روغتون کې مو د یو اتاق څخه د ناروغانو تشخیص او درملنې لپاره یو ځای جوړ کړ چې تقریبا شپږ میاشتې کې موږ وکولای شو چې یو مرکز دلته ایجاد کړو.
بله
فعلا هغه مرکز چې دی تقریبا اویا بستره لري او په داخله سرطان بخش کې او جراحي سرطان بخش کې د خدمات عرضه کوي. همدارنګه موږ وکولای شو چې په دې موده کې ډاکټر صاحبان، نرس صاحبان او نور اروند اشخاص تربیه کو چې په کابل کې او همدارنګه په مزار شریف په بلخ کې او همدارنګه په هرات کې دو نور مرکزونه هم پرانیزو او د تشخیص او درملنې خدمات عرضه کوي یلته نن سبا.
بله.
نو تشخیص او درملنه خو یو اړخ دی د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره، خو عامه آگاهي ورکول د خلکو پوهاوی دا بل اړخ دی. همدارنګه د ارقامو راټولولو لپاره موږ یو سیستم ایجاد کړ چې هغه حتی په پاکستان او هند کې تقریبا یو څو کاله مخکې هغه سیستمونه ایجاد شوي دي. همدارنګه موږ وکولای شو چې بعضې پرسنل د روزنې لپاره د هواد څخه بهر ولیږو.
بله
منګه د دې لپاره چې خلکو ته پوهه ورکړو، آگاهي ورکړو د مختلفو لارو، د تلویزیون، رادیو، اخبار له لارې، او همدارنګه په مختلفو عامه ځایونو په کابل کې او په ولایاتو کې موږ ولاړو او خلکو ته مو آگاهي ورکړه.
جناب ډاکټر صاحب، په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت څومره عامه پوهاوی ورکړی؟ تاسو ځینو عواملو ته اشاره درلوده. آیا د رسنیو د لارې، د جوماتونو د لارې، د کلو د مشرانو د لارې عامه پوهاوی شوی دی او کنه؟ زه خو چې ګورم په دې ناروغ د ډېرې یوه خطرناکه ناروغۍ ده، کولی سي چې د ډېری کسانو ځانونه واخلي. په دې برخه کې عامه پوهاوی څنګه دی؟
اما په هوای د عامې روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کړی ده. په دا تیرو درې څلور کالو کې موږ په تلویزیون کې هم دا په هوای کړی، په رادیو کې هم دا په هوای کړی ده، روغتونونو ته تللي یو، مکاتبو ته تللي یو، پوهنتونو ته تللي یو، حتی پارکونو ته تللي یو. دا خبر مرسولی دی چې خپل ژوند باید خلک څنګه وکړي، صحتمند د ژوند څنګه دی، بعض عوامل خطرې چې زمونږ روزمره ژوند کې دي چې هغه سره موږ مخامخ شو، چې هغه د سرطان پخته کېدو د خطر چانس زیاتوي. دوی نه مو خلک خبر کړي. خو دا یو دوامداره پروسه ده. حتی یو مرض چې دی مثلا په افغانستان کې د تیر سرطان په اول درجه باندې، دا ډېر عوامل لري او باید زمونږ میندې او خویندې په ده باندې پوه شي. بیا مثلا د مرای سرطان ده، د میدې سرطان ده، دا هر یو خپل عوامل لري، خطري عوامل لري. نو دا دوامداره او په پراخه کچه باندې په هوای او کمپاینو ته ضرورت لري.
بله جناب ډاکټر صاحب، کچری یو شخص په کلو او بندو کې، خصوصا ډیر لرو پرتو سیمو کې په دغه سی یو ناروغي باندې اخته کیږي، آیا په ولایتو کې هم تاسو په دغه برخه کې کار کړی دی؟ شفاخانو ته مو کومه برخه د سرطان ناروغي د پر ځنګړي کړی دا او کنه؟
که څه هم زمونږ یو مخه هم دا و چې یو خو عام خلک منګه په هوای ورته ورسو، او بل موخه مو دا و چې څنګه کولای شو ډاکټر صاحبانو ته، نرس صاحبانو ته دا په هوای وکړو چې څنګه کولای شي چې مختلف سرطانونه په لومړیو مراحلو کې تشخیص کړی شي، او بیا هغوی هغه مختص خاص مرکزونه چې دي، خاص ډاکټر صاحبان چې دي، هغوی ته ولیږي. نو دا یو برخه ده. خو فعلا زمنګ هدف هم دا دی چې څنګه نرسانو ډاکټر صاحبان پوه کړو چې دا ډاکټر هغه په ابتدایي مراحلو کې تشخیص کړي. که څه هم مراکز صرف موږ په دوه هغه کې لرو، ولایتو کې لرو، یو په بلخ کې، یو په هرات کې لرو، خو هدف دا دی چې کم ټول زمنګ وطنوال چې زما دا خبرې اوري، کچېرې هر یو مرض، کچېرې هر یو مرض دی وګوري، کچېرې د مرۍ تکلیف وي، کچېرې د معدې تکلیف وي، کچېرې پوستکی وي، کچیر وګورو چې دا نه جوړیږي، یا وخت ور باندې تیریږي، یا دوا ور باندې تاثیر نه کوي. راول خو د خپل په هر ځای کې چې ډاکټر صاحب دا ووایي چې دا شی خو به نه وي، او دا دی چې دا زمونږ دا مرکزونه چې دي، یو خو په هرات کې دی، په حوزوي روغتون کې دی، بل په مزار حوزوي روغتون کې دی، بل په کابل کې په جمهوریت روغتون کې دی. نو دوی ته د مراجعه وکړو.
بله ډاکټر صاحب، د جراحي په برخه کې هم وایي هغه کسان چې د سرطان ناروغي سره مخامخ دي او ډاکټرانو ورته توصیه کوي چې باید جراحي وکړي، په افغانستان کې امکانات شته دي؟ څونه امکانات لري؟ او د دې ترڅنګ ستونزې د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه دي؟
جراحي که څه هم د زمونږ عمومي جراحي صاحبان چې دي، کولای شي چې جراحي وکړي، ترسره کړي هم د ناروغانو ته. خو هدف دا دی چې جراحي یوازنی درملنه نه ده. موږ اکثره لیدلی دي چې د جراحي ډاکټر صاحبانو په ولایت کې یو جراحي کړی دی، او یو سرطاني دانه یې لرې کړی ده، بیا مریض کور ته لیږل شوی ده، یعنی هغه درملنه بشپړ شوی نه ده. بیا خدای دې نه کړي چې څو میاشتې تېرې شي، هماغه دانه چې د هغه بیرته راپورته شي او حتی ټول بدن یې نیولی وي. نو جراحي په اکثرو واقعاتو کې، خصوصا په افغانستان کې، چون دغه سرطاني ناروغي په ډیرو پرمختللو مراحلو کې تعقیبیږي، تشخیص کیږي، یا خلکو ورته پام کیږي، نو بیا اکثرو سرطان ام ناروغي کې درې واړه درملنه یعنی داخله دا چې موږ پیشکاری ورته کوو یا دوا ورته کوو جراحي او یا شوایي تداوی درې واړه ورته پکار دي. نو جراحي کیږي خو جراحي یوازنی درمل نه ده. امکاناتو خبره تاسو وکړه، د مشکلاتو خبره تاسو وکړه، د عامې روغتیا وزارت ته عامې روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کوشش کوي، خو بعضې مسایل دي چې هغه د افغانستان حکومت پورې اړه لري، حتی د افغانستان حکومت نه بیرون زمونږ هیوادونه چې دي ګاونډي هیوادونه هغوی پورې اړه لري چې څنګه همکاري کولی شي موږ سره. نو یو مهمه مسله چې د مشکل چې دی د کادرونو نشتوالی دی، متخصصینو نشتوالی، چې باید متخصصین لاړ شي په مختلفو رشتو کې د سرطان د تشخیص او درملنې، هغوی حد اقل درې کاله تیر کړي او بېرته راشي. بل مشکل چې زمونږ دی چې کله دا پرسونل متخصصین تربیه شي راشي، هغه نه وروسته بیا موږ کولی شو چې تجهیزات واخلو، سامان آلات واخلو د تشخیص او درملنې لپاره. او همدارنګه بودیجه چې دا بودیجه زمونږ ډیره کمه ده، او دغه یو قسم دوا چې دا یا درملنه تداوی چې کیږي د سرطانی ناروغان لپاره د کیموتراپی په نامه یا شیموتراپی په نامه یادیږي، دا ډیره ګرانه ده، دا ډیره قیمتي ده. او زمونږ ناروغان چې متاسفانه دا وس نه لري، هغه مجبور دي چې بازار کې واخلي، او وزارت ساتامت وروسته که مالی لحاظ نه دی توانېدلی خصوصا د سرطان د کنټرول برنامه دا دوا واخلي، دغه عمده مشکلات شته.
بله، بهرنیو هیوادونو تاسو سره په دې برخه کې یعنی د تشخیص په برخه کې څونه مرسته کړې، یا دوی مرسته کوي او کنه؟ ځکه چې موږ ډیری دوستان خپل ستونزې رالیږلې وي چې په افغانستان کې د تشخیص برخه مو ډیره ضعیفه ده، او د دوی معاینات د افغانستان څخه باندې لیږل کیږي، او تر څو چې هغه بیر سره ځي ډیر وخت اخیستل کیږي. آیا په دې برخه کې تاسو سره مرسته کیږي او کنه؟
دا خبره حقیقت لري متاسفانه، خو بیا زما بل عرف ته ورزو چې دا یو اوږده پروسه ده، او زمونږ افغانان باید لاړ شي، خصوصا هند او پاکستان باید تربیه کې دا زمینه مساعد کړي، حتی ایران چې د تشخیص په برخه کې دوه درې کاله هلته تیر کړي او بیا بېرته راشي.
بله،
دا حسن د سره په نورو رشتو کې دا شوې ده، خو سرطان په بس کې چون دا دلته نوې ایجاد شوې ده، مخکې نه وه، د کار زمینه هم نه وه، نو په ده کې موږ مشکل لرو د سرطان د تشخیص په برخه کې. یو برخه چې ورته وایي پتالوجي، یعنی موږ په افغانستان کې صرف یو پتالوجیست لرو. پتالوجي په دا معنا چې یو د بدن نه یو غوښه اخیستل کېږي، او هغه بیا لیدل کېږي چې دا سرطان ده او کنه ده، او که بیا دا کم ډول سرطان ده چې له هغه نه وروسته بیا موږ ویلی شو چې دته کم ډول درملنه ترسره کړو. هغه په افغانستان کې ډېره ضعیفه ده، صرف ټول افغانستان کې موږ یو پیتالوجیست لرو چې هغه هم په یو خصوصي روغتون کې کار کوي، دولت سره کار نه کوي.
بله بله، ډیر زیاته مننه. بیا به هم راشو بلې پوښتنې ته. هغه دا چې د عامې روغتیا وزارت د سرطان ناروغۍ د پاره کوم خاص داسې پلان لري، کومه خاصه بودیجه لري چې پرې مصرف کړي او کنه؟
د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خاص پلان لري، 15 کلن پلان لري، خو دا په دې مشروط ده، دا په دې اړه لري چې په افغانستان کې زمونږ اقتصادي او همدارنګه سیاسي او امنیتي حالات څنګه دي، څنګه چې نور بخشونه متضرره کیږي همداسې د صحت سکتور هم متضرره کیږي. پلان دا دی چې مونږ باید کادرونه تربیه کړو، له خارج نه متخصصین راولو چې هغه نه صرف مریضانه تشخیص او درملنه وکړي، بلکې زمونږ کادرونه او متخصصین تربیه کړي. بعضې متخصصین باید بهر لاړ شي، همدارنګه باید په څو ولایاتو نورو کې دا مرکزونه او واردونه افتتاح شي. نوي ماشین آلات خصوصا سی ټي سکین، ایم آر آی، دا باید راوړل شي. همدارنګه موږ حتی د سرطان روغتون لپاره یو ځمکه هم لیدلې ده چې هغه باید نقشه جوړه شي، او بیا بالاخره یو د سرطان یو مجهز روغتون جوړ شي.
ډیر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب، په خبرونه کې مو ونډه واخیسته. ستاسو د لا بریا او په هیله.
کور مو وطن.
ډیر زیاته مننه د تاسو ټولو دوستانو نه په مننه چې په دې تر دې دمه د ما سره ملتیا وکړه. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه وا چې تاسو مو وړاندې کړنو تر بیا بل خبرونه هم تاسو په لویو سپیشلی الله سپارم.